بخت ورد نبیان راغلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بخت ورد نبیان راغلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بخت ورد نبیان.
او دا جوار به هغه چا غوښتی چې قوم به نه درلودی، ضعیف او بیا کسبه و، نو به د یو قوي نفر څخه جوار غوښتی او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. که دا جوار نه وای قانون به ځنګلو، هر زورور به کمزوري خوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوم درلودی مگر خپل قوم تکلیف او آزار ورکاوه، او هغه د صلی الله علیه او هغه د صلی الله علیه و آله و سلم څخه چې دفاع کول د اکا ابو طالب هم وفات شوی دی. نو ځکه اوس د بل چا څخه جوار غواړي، ځکه کده یو قوي سړي جوار نیوي هر رزل او باش او لچک و د صلی الله علیه و آله و سلم ته اهانت او سپکچا ورسولای شي. نو یې د اخنس ابن شریق څخه جوار وغوښتی، مگر اخنس ویل زه د قریشو په مقابل کې و چاته جوار نسم ورکولای، چې دا په حقیقت کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رد او منفی جوابو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وهي چې د قریشو د سردارانو څخه به څوک و دته جوار ورکي. نو یې و سهیل ابن عمر ته نفر ولیږي. سهیل هغه څوک دی چې د حدیبیه صلح ولیکل او د مکه مکرمیه د سردارانو څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سهیل څخه جوار وغوښتی. سهیل ویل زه د بنی عامر څخه یم او بنی عامر پر بنی کعب جوار نور کوي. د سهیل د طرفه هم د رد او منفی جواب راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې څوک بس ما ساتنه پر ذمه واخلي. بیا یو متعم ابن عدی ته نفر ولیږي. که څه هم دغه متعم د اسلام ډیر شدید دشمن و، مګر بیا هم د شرف او عزت موضوع و دته ډیر اهمیت درلودی. نو کوم وخت چې و دته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا څخه جوار غواړي، دی هم موافق سو ویل شدی. و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږي چې هو ته زما په جوار کې یې ساتم دی. نو یې خپل قوم او زامن را وغوښته، ویل اسلحه مو در واخلي او د کعبې شریفې پر کنجانو ودرېږي. ما و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته جوار ورکړی دی. او بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولیږي چې مکه مکرمه ته داخل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره و مکه مکرمه ته داخل سو، تر څو چې و مسجد الحرام ته ورسېدی. متعم ابن عدي پر خپل بوده سپور و او په لوړ اواز یې غږ کړ، یا معشر قریش، ما و محمد ته جوار ورکړی دی چې ستاسې څخه هیڅوک تیری او تجاوز پر ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجر اسود ته ورغلی، هغه یې مسح کړی، طواف یې پر وکړی او دوه رکعات لمونځ ادا کړی، بیا نو خپل کور ته رهي سو. متعم ابن عدي او د ده زامن په اسلحه بار په پسې دي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کور ته ننوتی. ابو جهل په دغه وخت کې د متعم ابن عدي څخه پوښتنه وکړه، ویل ته د محمد تابع یې که مجیر؟ غواړي چې ځان ته معلومات وکړي چې تابع یې یعنی مسلمان سوی یې او که جوار ورکړی دی. متعم ابن عدي ویل جوار مې ورکړی دی. ابو جهل ویل که دی ویلی وای چې تابع یم په والله دغه اوس په جنگ در سره درېدلو، مگر دا چې تا جوار ورکړی دی دا ستا کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د متعم ابن عدي په جوار کې ژوند کاوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متعم دغه نیکی همیشه په یاد وه. د بدر په بندیانو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که متعم ابن عدي ژوندی وای او د دغه بندیانو د الکیدو غوښتنه یې کړې وای، ما به ودته ورپرې ایشی وای. مگر د اسلام او دعوت کار ډیر ضعیف دی. په مکه مکرمه کې هیڅوک دعوت نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکر کوي چې تر مکه مکرمه د باندې یو څوک پیدا سي چې د اسلام د قوت لپاره د کومک او ملګرتیا وکړي او دغه کومک کوونکی که هر قوم هر قبیله او هر چیروي مهمه نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاضر دي چې مکه مکرمه پریږدي او هغو ته ورسي. د هجرت د لسم کال د ذوالقعده په میاشت کې چې د 609 میلادي کال د جون اخري او د جولای اولی ورځې وې، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طائف څخه مکه مکرمه ته راغلی چې بیرته د اسلام دعوت پر قبایل او افرادو عرض کړي. په دغه وخت کې د حج موسم هم ډیر نږدې و چې خلق و مکه مکرمه ته د حج د ادا کولو لپاره د هر ځای څخه په ډلو ډلو راتله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغه موقع او فرصت د ځان لپاره غنیمت وباله او هر قبیلته جلا جلا ورتلی او اسلام یې فر ارزاوه. اسلام او وحدانیت ته رابلل دا اول کال نه دی چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر قبائل اسلام ارزوي، بلکې دغه د حج په موسم کې و اسلام ته د قبائل دعوت د بعثت او نبوت د څلرم کال څخه شروع. زهري رحمه الله وايي هغه قبیله چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسلام پر عرض کړی دی او مشته نمونه را یاد سوی دی داسې دی: بنو عامر ابن ساسعه، محارب ابن خصفه، فزاره، غسان، مره، حنیفه، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البكاء، کنده، کلب، حارس ابن کعب، عزرا، هزارمه. خو یوې قبیله هم اسلام نه دی قبول کړی او دغه قبیله چې زهری رحمه الله یې نمونه یاد کړی دي، پر دوی د اسلام ارزول نه په یوه کال کې و او نه د حج په یوه موسم کې و، بلکې دغه د اسلام ارزول د بعثت د څلرم کال څخه بیا د هجرت د مخه د حج تر آخري موسمه و. او دا هم نسو تعینولای چې په کم موسم کې پر کومو قبیلو اسلام عرض کړی دی. کم وخت چې به د حج موسم شروع سو او د شاو خاص څخه به د عربو قبیلې د حج لپاره راتلې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر دغه قبیلو ګرځېدی، د یوې قبیلې څخه به بلې ته ورتلی او اسلام ته به دعوتول. یو صحابي چې د انصارو څخه دی هغه روایت کوي، که څه هم په هغه وخت کې پر هغه خپل کفر او شرک و، هغه وایي: د حج په موسم کې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته ورتلی او اسلام یې پر ارزاوه، خو تر شا یو نفر په پسې و. د هغه نفر علامې بیانوي او وایي: سپین پوستی سړی و، دوې کلسی یې درلودې، په سترګو چپک و. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت د خبرو څخه فارغ سو، نو به دغه سړی ولاړ سو او ویل به: پام کوئ چې دغه خبرې ونه منئ، دوی درواغجن او د دینه اوښتی دي، موږ دغه قوم یو، تر هر چا د په حال خبر یو. نور به هم دغه قسمه خبرې وکړي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ نور ته ویل، نه به منع کاوه، نه به شړی، نه به جنجال ورسره کاوه چې ته ولې راپسې. راوی د کیسه وای: ما پښتنه وکړه چې دغه نفر څوک دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دی؟ ویل: دا اکا ابو لهب دی، هغه چې د اسلام څخه د خلقو په منع کولو کې تخصص درلودي. د موسم په وخت کې ځان نه په تجارت مشغوله کاوه، نه د دنیا په نورو کارو، بلکې خپل ځان او خپل وخت یې د دغه د پاره وقف کړی و چې خلق د اسلام منع کړي. او پر دې سربیره به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څه نور تویل، نه منع کاوه. اوس به په مختصر ډول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه پر قبیلو د اسلام ارزول او د قبیلو د طرفه د هغو رد یا جواب درته بیان کم. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بنی کلب د قبیله و یو شاخ ته ورغلی چ بنو عبد الله ورتویل کده او ورتوی فرمایل: یا بنی عبد الله، الله عز وجل استاسی د نکنم شنم اشیدی، اسلام او د الله وحدانیت قبول کی، خو هوغو دا غشتنه و نه منل. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بنو حنیفه د قبیله و خیموت ورغلی او اسلام یې فر عرض کی، خو د عربو په ټولو قبیلو کې د یو جواب داسې بد او ناوړه جواب نو لکه د دوی. دریم، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د بني عامر ابن سعسعه وقبيلته چې وډله د حج د پاره راغلی و ورغلی. پوښتنه یې وکړه چې د دې قبیلې مشر او سردار څوک دی. خلق ویل ضیحه ذو فراس ابن سعسعه مشر دی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويل زغوالم چور سره ووینم. خیر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم داغه سره کښینستی اسلام او داغه احکام یې ورته بیان کړ. کلام الله یې ورته تلاوت کړ. سړی چې د کلام الله معجز بیان واورېدی ډیر تر تاثیر لاندې سو. نو ویل ته لږ انتظار وکړه. دی حول ارسو خپل قوم یې سره راټول کړ او ویل یا قوم ما ته یو سړی راغلی داسې کلام یې راته ووایه چې ما په ټول عمر نه دی اورېدلی. ورونو دا د کلام الله اعجاز دی معجز او بې مثله دی. ضیحه ویل قسم په الله دغه سړی به د دغه کلام په واسطه پر ټولو عربو غالب او حاکم سي. قوم ویل نو څه اراده لرې؟ ضیحه ویل زما په فکر باید متابعت یې وکړو. قوم ویل ته زموږ مشر او سردار یې څنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه. وده ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم طول ايمان در باندې راوړو عزت وکړو زموږ تورې ستاتر امر لاندې دي خو په یو شرط. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ویل شرط چې شي دی حول شرط دا دی چې تر تا ورسته به امر زما وي یعنی تر تا ورسته به زه خلیفہ یم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل امر د الله دی هر چاته چې د الله خوښ وي او هغه بندگانو ته ورکوي او عافیت او عاقبت د پرهیزګارانو دی. د حول یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم موږ د عربو و تر ته غاری اجدو جنگ قبلو او بیا به امریت د بلچاوي خلافت زماکه متابعت او دفاع دی کوو. دا هم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. امر ده الله جل جلاله دي هر چاته چې ده خوشوي هغه ته ورکوي او اخرت هم د متقانو دي. څنګه چې ده ضایحه طمع د دنیا او امریت و او په دې په هدي چې اسلام غالب کیږي اسلام به پر عربو حاکم وي نو یې د امریت تمع په سر کې پیدا سوه. ځکه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اسلام قبلوم په دې شرط چې تر تا وروسته به زه خلیفہ یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت وعده نور سره وکړ او ده هم اسلام نکی قبول ځکه اصلا دی د ایمان او اسلام راوړلو او اسلام پر راوړلو کې صادق نه و بلکه تمع د امریت او دنیا و. کم وخت چې دغه د بنی سعسع دله و خپل قبیله ته ولاړه هلته د دوی په قبیله کې یو ډیر سپنجری سړی و چې د خپل زعب په سبب حج ته نه سوای تلای مګر هوشار او پوه سړی و او هر وخت چې به د ده د قبیله خلق د حج د سفر څخه راغله ده به د حالاتو پوښتنه ځینې کول. په دې وار کې یې هم پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال مو. قوم د خپل سفر حال ورته ووایه خو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصه یې نه ورته وکړه. سپینجری ویل بی له دغه نوره نوې خبره نه وه پیښه. دوی ویل هو داسې د قریشو یو ځوان چې د بني عبدالمطلب څخه ور راغلی او دا یې ویل چې زه نبی یم. موږ یې ودې ته بللو چې د ده سره ودرېږو د خلقو د ازارو څخه یې وساتو او زموږ سره یې زموږ وطن ته راولو او موږ د ده غوښتنه نه کړه قبوله. سپینجری دواړه لاسونه پر سر کښېښول او ویل ډېر افسوس دی وې آیا د دغه شي عوض پیدا کولای سي؟ څنګه مو پرېښاوه؟ دا تر مر روښانه ده چې دغه نبی دی. آیا تاسې نه یاست خبر چې دا وخت د نبی آخر زمان دی او دغه آخري نبی به هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر اوسه د نبوت دعوه نه ده کړې. دا د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه اول نفر دی چې د نبوت دعوه کوي. په والله خامخا دی نبی دی. عقلونه مو چیرې وه؟ څنګه مو پرېښاوه؟ خو د سپینږیري خبره چا نه کړه قبوله او د دوی څخه هغه ابدي عزت د لاسه ووتئ ځکه که دوی ایمان راوړی وای دوی به انصار وای مګر بد قسمته وه دا شرف یې نو په نصیب. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبیلو پر ډلو اسلام ارزاوه د غرنګ پر افراد او اشخاص هم ارزاوه او د زینو اشخاص څخه ش او معقول رد یا مثبت جواب حاصل کړی دی چې ایمان یې راوړي او اسلام یې قبول کړی دی د دغه حج تر موسم لږ وروسته څو نفرو په انفرادي ډول سره ایمان راوړی دی چې اوس به د هغو څو نفرو قصې او د اسلام راوړلو حالات درته بیان کړم اول سوید ابن صامت چې شاعر پوه او هوښیار سړی و د عربو د مشرانو د یثرب اوسیدونکی او د اوس د قبیلې څخه و د ده قوم وده ته د کامل په نامه سره ویل ځکه په بدن قوي شاعر د شرف او نسب خاوند و دغه سړی مکې مکرمې ته د حج یا عمرې دپاره راغلی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېناستی ویل یا سوید زما سره یو څه شی او شایسته خبرې دي وایه وره سوید ویل نه غواړم چې وایه ورم ځکه زما سره تر هغه شی خبرې سته کوم چې ستا سره دي قانون خدا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلی وای چې یو وارې واوره بیا حکم وکړه مگر یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شو اخلاق خاوندو ویل شه هغه ستا خبرې را باندې واوره څرنګه چې ستا سره زما تر خبرو شی خبرې سته را باندې واوره سوید هم شروع سو د لقمان حکیم حکمتونه او نصیحتونه ورته وای اوس نو لقمان حکیم څوک وای نبی دی څوک وای ندی خو په دې کې شک نسته چې لقمان حکیم د مسلمانانو د ادیبانو حکیمانو او علماو څخه دی او الله جل جلاله په قران مجید کې ذکر کړی دی حتی یو پوره سورت یې د لقمان په نامه سره مسما کړی دی کم نصیحتونه چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړی دی الله عز وجل هغه داسې طریقه ګرځولې ده چې خلق باید د هغه متابعت وکړي دغه سوید ابن صامت د لقمان یو کتاب پیدا کړی و چې په هغه کې د لقمان د طرفه و خپل زوی ته نصیحتونه و او هغه یې په یاد کړی و د لقمان نصیحتونه و خپل زوی ته پر دوه قسمه دي چې یو قسم یې یوازې په توحید او د الله جل جلاله په وحدانیت کې دي چې مثال یې دغه آیات شریف دی کوم چې الله عز وجل د سورة لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم يعني يا محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وخت در پیاتک چې لقمان خپل زوی ته په داسې حال کې وویل چې نصيحت یې ورته کاوه ایز ما زویا الله لرش هیڅوک مشرکوه بشکه چې شرک ډیر لوی ظلم دی او داسې نور هم ډیر نصيحتونه سته چې موږ دغه یو د مثال پر قسم ذکر کی او بل قسم نصيحتونه یې په ادب او اخلاق کې دي چې مثال یې دغه آیات شریف دی کوم چې الله جل جلاله د سورة لقمان په 13 نمبر آیات کې فرمایي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور او خلق تکبر او غرور سره مګوره او پمځکه کې پناز او نخرو تک مکوه بشکه چې الله هر کبرجن او فخر کوونکی نه خوښوي دا زمور هم ډیر مثالونه سته مقصد دا چې د لقمان نصيحتونه هم په توحید کې او هم په اخلاقو کې مگر خلق هغه نصيحتونه په یادول او استعمالول کم چې په ادب او اخلاقو کې و د توحید او عقیدې نصيحتونه پرې ایشو د سوید سره هم د لقمان هغه نصيحتونه موجود و چې یوازې د اخلاقو او ادب په باره کې و اوس نو بیا دغه نصيحتونه بشري او انساني خبرې وې په لهجه او اصطلاح د انسانانو د الهي کلام اعجاز نو پکښ موجود مگر الله جل جلاله که په قران مجید کې د یو انسان خبرې را نقلوي او بیانوي بیا یې هم لفظ او لهجه د الهي کلام وي اعجاز پکښ موجود وي مثلا الله عز وجل په قران مجید کې هغه خبر راته بیانوي چې میږي کړی دي خو لفظ او لهجه یې هغه د میږي د خبرو نه ده بلکې الهي لهجه ده معجز کلام دی او اعجاز پکښ موجود دی د سوید سره هم د لقمان حکیم نصیحتونه او کلام موجود و مگر د بشر په لهجه او اصطلاح سره و هذا اعجاز چې په کلام الله کې موجود دی د هغه څخه خالي و. کم وخت چې سوید د خپلو خبرو څخه فارغ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دا شی خبرې وې، مگر زما سره تر دغه بهتره خبرې سته. عینا هغه خبره ورته وکړه چې په اول کې سوید و د صلی الله علیه و آله وسلم ته کړې وه. سوید په تعجب کې سو، د اول وار د پاره یو څوک ورته وایي چې زما سره تر دغه بهتره خبرې سته. په پخوا کې عادت داسې و چې یو چا به د لقمان خبرې واورېدې، دا یې نه سوای ویلی چې زما سره تر دې ښې خبرې سته. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلام الله ورته ووایه، د قرآن مجید آیاتونه ورته وایي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آیاتو د ویلو څخه فارغ سو، سوید هم وویل دا ښې خبرې وې، او دا جمله یې نه کړه پر اضافه چې زما سره تر دغه ښې خبرې سته. مگر پر دغه سربیره هم په دغه وخت کې ایمان نه راوړي، خو بیا په وروسته کې چې اسلام مدینه منورې ته داخل سو، سوید هم مسلمان سو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه وفات سو. او څوک وایي چې د بوعاس په جنگ کې د خزرج د قبیلې د طرفه ووژل سو، او قوم به ویل چې سوید مسلمان ووژل سو، والله اعلم. دوهم، اياس ابن معاذ چې نوې ځوان د یثرب د اوسیدونکو او د اوس د قبیلې څخه و، د ایمان راوړلو قصه داسې وه. په یثرب یا مدینه منوره کې پر یهودو سربیره د عربو دوې قبیلې اوسېدلې، چې یوه د اوس قبیله او بله د خزرج قبیله وه. او د دې دوو قبیلو په مابین کې به همیشه جنګونه کېده، او د اوس قبیله نسبت د خزرج و قبیلې ته د نفرو په شمېر یو څه کمه او لږ وه. او په دغه وختو کې چې د بعثت یا نبوت د ولسم کال شروع وه، هلته په یثرب کې د دغه دوو قبیلو په مابین کې د دشمنی اورونه بل وه، چې دا د هغه مشهور جنگ یعنی د جنگ بعاس د شروع مقدمه وه. په دغه وخت کې د اوس قبیلې چې د شمیر په حساب د خزرج تر قبیلې لږ وه، یوه ډله د مکې مکرمې و قریشو ته ولېږل چې د خزرج په مقابل کې زموږ سره اتحاد او اتفاق وکړي، زموږ معاهدین او کومکیان سي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډله خبر سو چې مکه مکرمه ته راغلی ده، نو ورغلی او ورته ویل، آیا تر دغه شی چې تاسو د هغه د پاره راغلی یاست ښه او بهتر شی در وشم؟ غو ویل هغه څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زه رسول الله یم، الله جل جلاله زه و خپلو بندگانو ته رالېږلی یم چې یوازې د الله عز وجل عبادت ته یې راوبولم، او د هغه الله سره بل هیڅ شی شریک ونه بولي، او الله جل جلاله پر ما کتاب نازل کړی دی. بیا یې د اسلام احکام ورته بیان کړه، او قرآن مجید ورته تلاوت کړي. اياس ابن معاذ وویل، یا قوم، دا والله تر هغه بهتر دی چې د هغه د پاره راغلی یاست. یو نفر د دغه ډلې څخه چې ابو الحيصر ورته ویل کېده، او نوم یې انس ابن رافع و، د خاورو څخه مټ ډکی او اياس یې پر مخ په وویشتی، او ویل دا ستا خبرې پرېږده، موږ د بل شي لپاره راغلي یو. اياس چپ سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ولاړ سو. دا ډله بې له دې څخه چې د قریشو ملګرتیا لاسته راوړي، بیرته په خالي لاس مدینې منورې ته ولاړه. د دوی تر تګ لږ موده وروسته اياس وفات سو، او د مرګ په وخت کې حمد، تکبیرونه او تسبیحات ویل. بیا نو خلقو په دې کې شک نه درلودي چې اياس مسلمان مړ سو. دریم، ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ورونو، ابو ذر رضي الله تعالى عنه اول نفر دی چې د مکه مکرمه ده د باندې څخه مسلمانیږي. حتی داسې هم ویل کیږي چې پنځم نفر و چې مسلمان سو، خو په دې کې شک نسته چې ابو ذر رضي الله تعالى عنه د هغه اول مسلمانانو څخه دی. د اسلام په شروع کې په اسلام مشرفه سوی دی. ابو ذر غفاري د غفار د قبیله څخه و، او دا قبیله و مدینه منوره ته نږدې پرته وه. دا قبیله په غلا او لارنیولو سره مشهوره وه. دې قبیلې حرام میاشتې حلالولې، یعنی په حرام میاشتو کې هم جنگ او تجاوزونه کول، خو په خپله ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه خلقو څخه و چې د شرک د اعمالو څخه بیزاره او موحد و. پر دې سربیره په حق دین پسې ګرځېدی. د مخه تر اسلام راوړلو یې الله جل جلاله ته لمونځ کاوه، خو د ابو ذر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو د قصې روایتونه یو د بل سره لږ څه فرق لري. او زه دلته هغه روایت را نقلوم چې امام احمد رحمه الله یې په خپل مسند کې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه په سند سره را نقلوي. امام احمد پس له ذکر کولو د راویانو وای چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه ویل زه زما ورور انیس او زموږ مور د خپل قبیلې څخه چې د غفار قبیله وه راووتو، او زموږ د قبیلې دا عادت و چې حرام میاشتې یې حلالوله تر څو چې زموږ یو ماما ته ورغلو چې هغه د مال او عزت خاوند و. زموږ ماما زموږ عزت وکړي او ښه معامله یې راسره وکړه، خو د هغه د قوم زموږ سره حسد پیدا سو چې دا بیا څوک دي چې دلته راغله. او ما ته یې وویل کم وخت چې ته د خپله اهله څخه راوتلې اونیس به دې خپلې کورنۍ ته پرې ایښی وای، په دغه وخت کې زموږ ماما راغلی. موږ هغه ده د قوم حال ورته ووایه. داسې معلومېده چې د ده هم دغه فکر و. نو موږ ورته وویل هغه نیکۍ چې دې د مخه راسره کړې وې هغه دې عبث او ضایع کړې، بیا به هیڅکله ستا مخ ونه وینو. نو موږ هغه خپلو اوښانو ته ورولاړ سو او خپل شیان مو پر بار کړ. ماما مو سر په پټو کې پټ کړی او ژړلې، او موږ رهي سو. څو مکې مکرمې ته نږدې سو، ابو ذر رضی الله تعالی عنه و دغه سړي ته چې قصه ورته کوي ورته وایي: ای وراره، د مخه تر دې چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ووینم ما درې کاله لمونځ کاوه. هغه ورته وویل چا ته دې کاوه؟ ویل الله ته. بیا یې وویل د لمانځه په وخت کې دې کومې خواته مخ ګرځاوه؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنه وویل هرې خواته چې به مې الله جل جلاله مخ برابر کړي، او د ماخوستن لمونځ مې د شپې تر اخره کاوه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې موږ و مکه مکرمه ته نږدې سو، زما ورور انیس وویل زه په مکه مکرمه کې کار لرم، ته تر هغو زما انتظار کوه چې زه بیرته راځم. او دوی ولاړې، خو ډېر وځنډېدې. کوم وخت چې راغلی ما وویل ولې وځنډېدې؟ ده ویل یو سړی مې ولیدی چې داسې دعوایې کول چې الله جل جلاله دغه ستا په دین رالېږلی دی. وایي ما ورته وویل چې خلقو د ده په باره کې څه ویل؟ ورور مې ویل خلقو ویل چې شاعر، ساحر او کاهن دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زما ورور انیس شاعر و، او انیس پسې زیاته کړه ما د کاهنانو خبرې اورېدلې دي، د هغو پر قسم خبرې یې نه کولې، او د ده قول مې د شعر په ترازو کې واچاوه. په والله هیڅوک به دا ونه وایي چې دا شعر دی، په والله دی صادق دی او خلق درواغ وایي. ابو ذر وایي ما خپل ورور ته وویل آیا ته تر هغو زما انتظار کوې چې زه ورسم او په خپله یې ووینم؟ ورور مې وویل هو، مګر د اهل مکه سره ډېر احتیاط کوه چې دوی د ده سره دښمني کوي او څوک نور پرېږدي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه رهي سوم تر څو مکه مکرمې ته ورسېدم. هلته مې کتل یو ضعیفه سړی، یعنی خوار او اسکرلی سړی مې پیدا کړ، او د هغه څخه مې پوښتنه وکړه هغه څوک چې تاسې وایست د دینه اوښتی دی چیرې دی؟ سړی و ماته اشاره کړه او نارې کړه دغه دی د دینه اوښتی. د مکې خلق ټول راباندې راټول سوه، په ډبرو په هډوکو هر څه چې په مخه ورځي په هغه مې وهي تر څو چې بېهوشه ولوېدم. نه پوهېږم چې څه وخت راپورته سوم، خو داسې وم لکه سور منار، یعنی ټوله په وینو لړلی وم. وزمزم ته ورغلم، اوبه مې وچښلې او هغه وینې مې د ځانه څخه پرېولې، او بیا د کعبې شریفې تر پوښو لاندې سوم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وقصه اورېدونکي ته وایي ای وراره، تقریبا یوه میاشت مې په مکه مکرمه کې تېره کړه او د خوړلو دپاره هیڅ شی نه لرم، فقط د زمزم اوبه چښم. تر داسې اندازې چاغ سوم چې نس مې ګونجې وکړې، یعنی خېټه مې پیدا کړه، او په خپله سینه کې مې هیڅ لوږه نه حسول تر څو چې د سپوږمۍ پر رڼا یوه روښانه شپه پر اهل مکه راغله، او په دغه شپه کې الله جل جلاله پر اهل مکه خوب غالبه کړي. پر کعبه شریفه هیچا تواب نه کاوه بې له دوو ښځو. دغه دوې ښځې چې پر ما راغلې په دغه وخت کې یې په خپلو دعاوو کې اساف او نائله بلل. ما ورته وویل دا دوه څه صفت لري؟ دا خو هغه دوه ځناکاره دي. هو، د اساف او نائلې قصه خو مو د مخه درته کړې ده. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای دغه دوه شوزو پنارو او غالمغال شروع وکړه اول کشکز مجد نه پر څه خدلته سوک وای او شدی په دغه نارو کې د حرم شریف څخه وزي چې له ها خواسخه رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه رد تر په څه راښته کېده دغه شدی په مخه ورغله د شوز څخه پښتنه وکړه څه درته پېښه ده شوز ول د کعبه شریف تر پوشو لاندې یو د دینه اوشتي سړی دی دوی ول څه ول شوزی وای داسې خبره وکړه چې خله پټه کیږي یعنی ډیره لو خبره وکړه ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د دم القری راغله حجر اسود مسح کی پر کعبته پر کعبه شریفه طواف وکي او المنزه وکي معلومه خبره ده چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د دغه منزه څخه پوسو چې دا هغه د مطلب سړی دی ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای زو راغلم او اول هغه څوکم چې د اسلام په تحیه سره می تحیه ورته ویل یعنی ورته ویل السلام علیکم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته ویل علیک و رحمت الله اول د کوم ځای ما ورته ویل د غفار د قبیله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پر تندیک شاو ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای ما د ځان سره وویل لکه چې دا یې نسوه خوښه چې ما د ځان نسبت د غفار و قبیله ته وکي دا اراده مې وکړه چې لاس یې ونیسم خو د ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادت تر ما ډیر خبر وو او پوهېدی زه منع کړم دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د څونه مودې څخه دلته اوسېږه ما ویل تقریبا د دیرش شپو او ورځو په مابین کې نو ول چا خواړه درکول ما ول خواړه مې نه درلوده فقط د زمزم اوبه مې چشلې او زه په چاخ سوم حتی خېټه مې وکړه او په سینه کې مې هم هیڅ لوږه نه ده حس کړې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا مبارکې اوبه دي او دا اوبه د وږې سړي غذا ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې نن شپه زه ودې ته خواړه ورکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو وریک بانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهسوه او زه هم ورسره ملګری شوم ترڅو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو دروازه خلاص کړ او مشته د طائف د اسکو څخه په موټانو راکړ ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای دانو هغه اول خواړه و چې ما په مکه کې وخوړ او څونه چې الله جل جلاله راته مقرره کړی و هغونه په مکه کې پاتې شوم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل زه به یوې داسې مځکې ته بیول کېږم چې ډېر خرماوې لري او زه ګمان نه کوم چې بل زادې وي بېله اسربه ایا ته ستا و قوم ته زما د طرفه تبلیغ او دعوت کوې شاید الله جل جلاله په تا سره دوی ته نفع ورسوي او تا ته د دوی په سبب اجر او ثواب درکړي ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای د مکه مکرمه څخه رئیس وم ترڅو چې و اونیس ته ورغلم هغه راته وویل څه دی وکړه ما ویل زه مسلمان سوم او د هغه سړي تصدیق مې وکړ اونیس ویل زه هم نه غواړم چې بیل ستا د دین څخه بل دین اختیار کم زه هم مسلمان یم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کوم دا موږ دواړه زموږ مور ته ورغلو هغه ته مخبل دین او حال وای هغه ویل زه هم ستاسو د دین څخه مخالفت نکوم زه هم مسلمان یم او هغه څه منم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وای نو موږ د دغه ځای څخه رئیس وو چې خپل قوم او د غفار قبیله ته ورسېدو او هلته مو په دعوت شروع وکړه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راسي زموږ د قوم ځین خلق مسلمانان سو او ځین ویل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راسي موږ مسلمانان کیږو کوم وخت چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی هغه نور او پات او خلق هم ایمان راوړي او بیا د اسلام قبیله چې وغفار ته نږدې و راغله ویل یا رسول الله موږ هم پر هغه شی ایمان راوړی دی کم چې موږ ورونو پر راوړی دی د اسلام قبیله هم مسلمانان سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله ورونو اوس به تاسو په دغه قصه او هغه قصه کې چې ما په هغه اول نشر سوي سیرت کې بیان کړی ده یو څه فرق وویني خو په حقیقت کې دا فرق نه دی، ځکه د هغې قصې جزئیات ټوله په دغه قصه کې راتلای سي چې ابوذر رضی الله تعالی عنه څنګه د ابن الارقم و کور ته ورغلی او څنګه یې اسلامي تعلیم حاصل کړي. خو د دې وار په قصه کې چې ما هغه تفصیل او جزئیات پرېښول، هغه په دې سبب چې دا وار مې فقط د حدیث شریف لفظ را نقل کړي، خو قصه ان شاء الله هغه قصه ده، والله اعلم. سلام طفیل ابن عمرو الدوسی چې په هوشار شریف شاعر او معتبر سړی و، د دوس د قبیلې رئیس او مشر و، د ده قبیله ډېره لو او د یمن پر ځینو منطقو امیره وه. دغه طفیل ابن عمرو د بعثت په یولسم کال کې د حج یا عمرې دپاره مکې مکرمې ته راغلی. د مکې مکرمې قریش د ده تر رسېدلو دمخه د ده و استقبال او ښه راغلي ته ور ووته، د ده یې ډېر احترام او اکرام وکړي، ځکه د لوی قبیلې مشر او سردار دی. او په اول ملاقات کې یې ورته وویل: یا طفیل، ته زموږ وطن ته راغلې، خو پام کوه په موږ کې یو لوی ساحر پیدا سوی دی چې موږ یې سره پاشلي او جلا کړي یو. د ده په خبرو کې سحر پروت دی، زوی او پلار سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي. موږ پر تا او ستا پر قوم د هغه څه څخه بیریږو چې موږ ته یې راپېښ کړي دي. مه ته خبرې ورسره کوه او مه د ده خبرې اوره. هر چا چې د ده خبرې اورېدلې دي، د جادو تر تاثیر یې لاندې سوی دی. دا د قریشو عادت و، هر څوک چې به مکې مکرمې ته راغلی دوی به د مخه بیراوه، خاصتا که به هغه څوک د عربو د قبیلو مشر او سردار و، ځکه قریشو نه غوښته چې څوک د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه د اسلام خبرې واوري. نو طفیل ته هم وویل چې ډېر احتیاط بکوي چې د محمد صلی الله علیه و سلم خبرې و نه اوري. طفیل هم ډېر وبېره دی. طفیل وای: دونه دا خبر راته وکړه چې د ځان سره مې دا فیصله وکړه چې د ده څخه به هیڅ شی نه اورم او نه به خبرې ورسره کوم. په سهار کې چې مسجد الحرام ته تلم، په غوږو کې مې پنبک شول. دا د دې لپاره چې په خطا کې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خبرې راڅخه وانه اورېدل سي. نو کوم وخت چې مسجد الحرام ته راووتم، ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کعبې شریف سره ولاړ دی او لمونځ کوي، او په لمانځه کې په لوړ آواز قرأت وایي. زه طواب کوم او ده ته ګورم، خو شی نه اورم، ځکه غوږونه مې په پنبو پټ دي. خو د الله جل جلاله خوښه وه چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه ځینې شی واورم، او هغه مې ښې خبرې واورېدې. نو مې د ځانه سره وویل: یا طفیل، ته هوښیار سړی یې، پوه، فصیح او شاعر یې، د ښه او بد فرق در باندې کېږي، صحیح او غلط سره پیژنې. تر دغه نو زیات د انسان دپاره څه شي پکار دي؟ او اوس بیریږې چې خبرې وانه اورم؟ او بیا د قوم مشر یې، ستا سره بیره نه ده پکار. غوږ ورته ونیسه، که خبرې ښې وې قبول یې که، او که خبرې عبث او بیهوده وې پرېږده. نن یو څه انتظار وکړئ تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کور ته رهي سو، زه هم په پسې سوم. تر څو چې کور ته ننوتئ، زه هم پسې ورغلم، او هلته مې د خپل راتګ کیسه ورته وکړه. دا مې هم ورته وویل چې خلقو څونه ستا څخه او ستا د خبرو د اورېدلو څخه بیرولی وم، تر داسې اندازې چې غوږونه مې په پنبو بند کړه، او بیا مې ستا یو څه خبرې واورېدې. او اوس دغه ستا خبرې او کار و ماته بیان کړه، دغه ستا د دین خبرې راته وکړه، قرآن راته ووایه. طفیل وایي: په والله، هېڅکله مې تر دغه ښې خبرې نه وې اورېدلې، او نه مې تر دغه د عدل کار لیدلی و. اسلام مې په زړه کې ځای ونیوی او زه مسلمان شوم. د شهادت کلمې مې وویلې: سبحان الله، د دوس د قبیلې رئیس ایمان راوړی، دا څونه لو کامیابی ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډېر په خوشاله سو. دا خبر په مکه مکرمه کې نشر سو چې طفیل مسلمان سو. قریش ورخطا سو چې د دوس د قبیلې رئیس، هغه چې په عربو کې ډېره لو قبیله ده، ایمان راوړی. او ژر و طفیل ته راغله، ویل: یا طفیل، اصبات، یعنی د دینه واوښتې؟ طفیل ویل: یا، بلکې مسلمان سوم. اول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قريش غشت چوي بيروي والمجد وجنه. طفيل ويل: والله که تاسی ما تا آزار راکی دا دوس قبیله با تاسی پری نجده چوک ما وحاله یا وجلی سی دا دوس طول قبیله پر ما ولاره ده بیان و طفیل و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تورغ لی ویل یا رسول الله هر قسم چستا خوشوی امر میکا که غواره چستا زر پاتسم حاضرم که غواره چی خپل قوم تولارسم همستا خوشده سبحان الله دا اولی لحظه سخه چی ایمان زرت ننواتی مطلق اطاعتی قبول کی تر هر ستیر دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمال یا خپل قوم تولارسه او قوم دی اسلام ته دعوت ک تو فعل ویل هو زما قوم زما اطاعت کوي زبا ولارسم او هغه به اسلام ته دعوت کم خو ته الله عز وجل ته دعا وک چې ما ته او علامه راکی چې قوم می تصدیق وکي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دعا ورته وکړه او دای رهیس د شپې پر لارې رهیدی چې یو نور او روشنایی د دوو سترګو د مابین څخه راوځي او لار ورته روښانه کوي دا هغه علامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا په سبب الله عز وجل ورکړ د ویل الهي نه غواړم چې په مخ کې مې یو شی جوړ سي بیا به خلق وایي چې د بوتانو عبادت پرېښاوه هغو دغه په وکړ ولې دا هم عجبه ده چې یو څوک رهیوي او د مخه څخه یې روښنایي راوځي د خلقو د خبرو د پاره لار پیدا کیږي د الله عز وجل په اراده دغه روشنایی د ده د مخ څخه د ده و قمچینی یا چلاخی ته نقل سوه هغه قمچینه چې ده به د اوښ د تګ د پاره شورول د هغې څخه نور او روشنایی راوتل او د لار پلیده کم وخت چې طفیل و خپل قوم او قبیلې ته ورسېدی او خپل کور ته ننوتی هلته خپل اهل او کورنۍ پر راټول سوه ښځه مور پلار خوندې او وروڼه ټول ورته راغله مگر طفیل ورته وویل زما مخ او زما خبرې پر تاسې حرام دي تر څو تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دین ته داخل نسی هغو ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین څنګه او څه شي دی طفیل اسلام او د هغه عقیده ورته بیان کړه او د طفیل هغه نږدې دوستان او اقربا ټول و اسلام ته داخل سوه مگر قوم یې په ایمان راوړلو کې ځنډ وکړي خو طفیل په خپل قوم او قبیله کې خلق و اسلام ته دعوتوي او دې دعوت کلونه په بر کې ونیوه څو په آخر کې یې ټول قوم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته یې ټول قوم د بیعت دپاره مدینه منورې ته راوستی د طفیل د اسلام راوړلو په سبب د دوس ټوله قبیله مسلمانان سو دا کار په اسلام کې لوړه درجه عالی مقام او ډیر ثوابونه لري چې د یو سړي د کوشش او دعوت په نتیجه کې پوره قبیله مسلمانیږي مگر د ده د دعوت پوره کامیابی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته وه د حدیبیه تر صلح وروسته یې په داسې حال کې مدینه منورې ته هجرت وکړي چې اویا یا اتیا کوره د ده د قومه هم ورسره وه او په اسلام کې ډېر ښه امتحان ورکړي او د یمامې په ورځ شهید ووژل سو انا لله و انا الیه راجعون بنزم ضماد الازدی دی د یمن د از د قبیلې څخه وو او د پرزینو عصبی مریضانو او لیونیانو دم او چکاوه یو وخت مکه مکرمه ته د حج یا عمره د پاره راغلی هلته یې د مکه مکرمه د بیباکانو او ناپوهانو څخه واورېده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم لیونی دی نو ده د ځان سره وویل که زه و دغه سړي ته ورسم او دم پر وکم شاید الله عز وجل یې زما د دم په واسطه جوړ کړي نو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه پر دغه سي مرزو دم کوم ایا غواړې چې دم در باندې وکم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ضماد الأزدول ده جملة بارتوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام درې واره نور ورته تکرار کړ زما د ویل د کاهنانو خبرې مې اوریدلې دي د ساحرانو خبرې مې اوریدلې دي د شاعرانو شعر مې اوریدلې دي خدا ستا پر قسم خبرې مې نه دي اوریدلې د بحر تر قاموس لوړې دي لاس راکچ پر اسلام بیعت تر سره وکم او بیا یې بیعت وکي او مسلمان سو دغه قسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه مده کې پر ډیرو افراد او اشخاصو په انفرادي ډول اسلام عرض کړی دی، لکه څنګه چې د قبیلو جواب منفی و د غرنګ د افرادو جوابونه هم منفی و، خو د ځینو جواب به ډیر شدید او زړه دردونکی و. د هغو و بیانولو او ذکر کولو ته ضرورت نه وینم، خو فقط دغه یوه قصه د مثال او نمونې پر قسم درته بیانوم. یو نفر چې د عربو د پهلوانانو څخه و چې نوم یې روکانه و، لوی او مشهور غیژباز و، چا نوم غزار کړی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی ویل: یا محمد، ته وایه چې زه نبی یم، که دې زه غزار کړم ته صادق یې. سبحان الله، د نبوت او غیژبازۍ سره څه خدا د دې خلقو جهالت و. روکانه لوی پهلوان دی، چا نه دی غزار کړی، وایه که دې زه غزار کړم ته صادق یې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل: شدی اول ولارس. په لږ وخت کې روکانه غزار کړی. روکانه په تعجب کې سو: د اول وار د پاره غزاریږي، تر اوسه چا نه دی غزار کړی. ویل: یو وار بیا راسه. بیا ورغلی، بیا یې غزار کړی. ویل: یو وار لا بیا راسه. بیا ورغلی، دریم وار یې بیا غزار کړی. ویل: والله دا عجبه خبره ده، مګر تر هغو ایمان نه در باندې راوړم چې دغه درخته خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د درخته څخه پوښتنه وکړه چې زه څوک یم؟ درختی ویل: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. د روکانه په حضور هغه درختی هم خبرې وکړه. روکانه ویل: والله ته ساحر او جادوګر یې. دا د دغه یوه نفر حال و. کفارو ته یوازې دا نه چې قرآن مجید معجزه وه، بلکې معجزات، داسې معجزې چې په سترګو لیدل کېدې، خو بیا یې هم ایمان نه راوړي. محترم ورونو، په راتلونکي کې به انشاء الله تعالی د شق القمر د معجزې بیان درته وکم.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بختور د نبیانو راغلی په ګل رخو کې یار شغلی، زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولی. بختور د نبیانو راغلی په ګل رخو کې یار